مشال ریډیو د نند ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه د په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بونیریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار به هم اورې. خوړومبې د دې وخت خبرونه لومبه مهم خبرونه. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. او ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې. د خبرونو تفصیل. تمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري. خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي ښاغلي غنی د پښتونخوا کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی او له نواز شریف سره د ملاقات خبره یې منلې ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا کوي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخه افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبه جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړي او دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
دغه مسلې نو دا دروازې بېخي نه بندوي. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کېنو. او میاشت ته مې دلته د هغوی په مافې کې میاشت یو ګارنټي به تا نه غواړو. او هغه دا دی چې ته به وکونډي دا وایې چې زه د افغانستان سوورینټي تسلیموم، افغانستان یو خودمختار ریاست دی.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسفندیار ولی خان وویل چې کابل ته د تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوري پاکستان او خود مختار او جمهوري افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. نوموړي ویره څرګنده کړه چې کچري در روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نور هم خراب شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ آسیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلی سپلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه وروڼه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره دا ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیالې له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1300 میګاواټ برېښنا او همداراز د ترکمنستان له لارې د طبي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیدا کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژي د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ آسیا ته مالونه وړي بندیز لګولی دی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د وزارت د وړاندیز او د ولسمشر له امر سره سم عمر سمد په بلجیم کې او شکریا بارکزای په ناروی کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوی دی. په بیان کې همداراز راغلی چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سفپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. د دې موافقې له مخه ترکیه د سوریې له کډوالو سره د مرستې لپاره د 3.2 میلیارد یورو مرسته ترلاسه کوي او په مقابل کې به خپل سرحدونه ټینګوي او دا کډوال به په خپل قلمرو کې دننه ساتي. اروپایي ټولنې همداراز منلې ده چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې به بیا پیلوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ ټوسک پرون ویلي دا موافقه د اروپایي ټولنې په ګډو سرحدونو کې د نظم د پر وخت ټینګولو په مقصد یو واضح پلان ټاکي. دغه شانتي د په بروکسل کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب معامله باید چټک پرمختګ وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د څه باندې 140 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي 100,000 اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پیرس کې پرون 1000 اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شو چې د بیړني حالت د قانون له مخې ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته خپله احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شوو په یاد کې او په دغه ځای کې په ډزو د وژل شوو خلکو قربانیو ته درناوی ورکو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو د مشال لیډون اورېده. زمونږ په خبروروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شئ. ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه کوي.
پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري.
د عوامي نشتلګونو مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني.
نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو موږ دا حق ګڼو چې د دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کښېنو.
زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اورئ تر پایه د مشال ریډیو سره. د پاکستان او افغانستان اړیکې د امن پروسه کابل ته د پښتون ملتپالو مشرانو سفر د دغې نه پیل کوو. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللي، نن به همداراز د ماحولیاتي بدون نړیوال کانفرنس ته وینا هم کوي. په دغه اړه د احمد تکل راپور اورو.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدراعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدراعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان لمخه افغان ولسمشر بنن نا وخت ایتالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد لمشرانو سره به د دوارخیزو اړیکو د پیوړی کولو په اړه خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړویلی چې خاغلی غنی به سبا سه شنبه جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په ورستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمینې سټوکهولم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د احمد تکر لاپور اورېده او وامرېده چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همداراز په پام کې دا چې هغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایټالیا ته راسي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې له میشت افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې هغلی وردک د پیرس د سرمشریزې په څنډه کې د ولسمشر غنی لیدنې کتنې مهمې بللې دي.
د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس به د کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګه کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطر د سفر د دوړ لحاظ نه چې هم د چاپېریال د خاطر او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره. مګر تر کومه ته پورې چې زما معلومات دي، ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د صدراعظم لیدلونه انکار کړی وو. مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د صدراعظم سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې تر رسېدو چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د اورسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولې برخه کې کار وکړي او هغه که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هماغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې رانه شي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایتالیا او جرمني او همدارس سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د دې د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یې ذکر البته ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي. مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني هم دا مذاکرې د دې درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي، په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
په فرانس کې میش د سیاسي چارو کارپوه اکبر وردګو چې زما د همکار احمد تکل سره خبرې کولې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نشتلګون مشر سپندر ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتې دی چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بند دروازې خلاصې کړې دي او اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې دوی وړاندې څنګه ځي. زما همکار ګلیاز د نوموړي نه په کابل کې د هغه د هلو ځلو کارونو په اړه باندې پوښتلي دي. نوموړي وایي
زما پتونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا نواز شریف له نو چې هغه له ملاقات له لاړم نو ما ورته وویل چې دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان ستاسو او غرب پکې موږ ته دا ځکه شو چې دی خو هم پښتون مري هغه هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مرایوځای کې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دوی خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو چې ما ورته چې ګوره د اعتماد څه پټان دي د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزور یې نشي بحالولی. تا سرتاجي صاحب ولیږه زه ډېرې جب کوم د سرتاجي صاحب خو دا سرتاجي صاحب دغس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه ته پارېسته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پارېسته نه ځم چې بالکل موږ ورته دا ریکوست وکړو چېرې دروازې مه بندوئ دروازې کوځو پرېږدئ نو چې موږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې موږ ګراو ما ورته ما چې دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته درې واورېدلې چې ریجي داسې چلې چې مذاکراتونه بغیر د دې حل نشته دغه مسلې نو دا دروازې بیخي مه بندوئ نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او میاشت ته مې دلته د وی په مافي کې میاشت یو ګارنټي ده تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کوم دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا پیغام چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیري جمهوری خلیجستا نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لار پرسته
سنت ورو دي خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره افغان ولسمشر قانی کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړې تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو ګوره دا څه چل دی چې په دواړه طرفین ما ورته ویل چې دواړه طرفین بدګمانه دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جمهور خلک یې یو بل ډیر کولی شي کنه او ما ورته ویل چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یم ما ورته چې ایرټم ستې ترمنځ اوبسته کې زو نه نشته نو که دا ایرټم ستا تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا رمې چې نو دې نه بمو چې کې یو شي او ما ورته چې خو دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوې دې منو کده دا دار روان جنم زمونږ نه اڅه لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زه غلطه خدای کی زه غلطه اوس بیا په دې علاقه کې له شام دا وین چې راخل کړه ما شام هیڅ شي
پس اندر ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونخوا کوم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړیو دا غي س نتیجې کوم ګورو په دې غو کې دا سي غکارا نشوي استاد سي خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سسنه سره خبرو ته دیو سلاشه بیم دي خو راتلون کې تاسو ګورئ چې دا سفر به سپه ګټه تمام شي کنه
مور چا مې دښته دي چې زما خو تاریخ خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم مونږ خپل هغه دوتي وا هغه موکړه دروازې کولو کړی اوس خو دې دي کی چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا دا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلون کې ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خو ما خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماڅدې حل لري کنه
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو وسره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر به څنګه تاسو
پره باخو ما خو تاسو ځاني چې موږ په خپل ځان د حق غوښتنې د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی یو مې سره ودی کړم موږ خپل فرض پوره کړو دین کینول اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
چارواکی وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نورلسو سیمو مشران رابلي او خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکوي. د اندراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د نورلسو کلیو نه د بېکوره شوي خلکو مرحله وار ستنېده پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگیدور، گلاک خیل، شرخیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د وپسی فرمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسي مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه یې بیرته واپسي شروع شوې چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2018 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2,000 15,000 درې سوه شپېته 15,000 اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د اتوار په ورځ په مینګوره کې د سیبي د مشرانو یو لویه غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو او د یو قامي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدو نه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغه احتجاجي غونډې په اړه تفصیل راکوي.
سوات سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قامي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
تاسو په دې کې د سواد بینیر شانګلې او د سواد د ریاست خلکو سبق نه راولې، سوابي خلکو به کولې، چترال خلکو به کولې، د دیر خلکو به کولې، د ملکنډ په کولې، ګلګي ته پورې خلک راغلي دي. نو د دې سره د خلکو ډېر لوی لکه یو تاریخ تړلی شوی دی د پوهې د قلم. نو زه خو په خپله دایمه چې په یو حل باندې چې دی د دې غورځول چې دی دا مناسب نه دی، بی انصافي ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قامی ورثه ګرځولای کېدې شي.
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنې داسې کالج ده چې دی لکه د مور د غېږې ماشو داسې خلک روزلی دي چې هغې په قومي تاریخ کې هم ډېر لوی کردار ادا کړی، ګورنران پاتې شوي، وزیران پاتې شوي دي. زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا د یو قومي ورثه وګرځي او دا قومي ورثه په بنیاد د نوې ټکنالوژۍ تحت چې په دنیا کې کمی دي د دې پرزرویشن وشي، د دې تحفظ ورکړی شي او دا ودانۍ زموږ د امن، زموږ د تعلیم، زموږ د تهذیب یو لوی علامت دی او دا په هغه طور باندې محفوظ کړی شي.
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وایي چې دغه ودانۍ د سوات هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای دی.
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی. زمونږ د تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده، زمونږ یو قومي ورثه ده، نو زمونږ سره یو مینه ده. د بدقسمتۍ نه ده چې په تېره زلزله کې کم نقصان ورته رسېدلی دی، نو مونږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به مونږ غورځېدو ته نه پرېږدو، دا مونږ دوباره بحالو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کده حکومتونو په حواله باندې وای یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې وای، خو دا خوښته ده کوشش ته چې د سینمونو سواقیت وشو او هغه مونږ وران کونو پاره کې هغه ته زیاتر سہولتونه ورته ملایږي. بده کې په ځان مثال درکم چې ګورنمنت ودو دی اسکول چې یو بهترین اسکول هغه چنن جوړ شوی دی، دغه هغه تاریخ چې کم دی هغه مسا شوی دی.
د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره را بدللی شي غونډه مقصد په اړه زی خبریار فضل خالق وای
په دې کې یو کمیټي جوړه شوه چې هغه به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي د بچکولو لپاره چې سونه په های لیول په غټ لیول په وړکي لیول دي هغه په دې کې وټاکلې شوې.
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شوه چې د جانزیب کالج ودانې بچکول لپاره به په عوامي کچ هم هلی زلی پیل کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سرزو بلوچستان ته د بلوچستان صوبه کې تر ټولو ټاکن ورستو د جوړ شوی ائتلافي حکومت دوه کاله پوره کیږي. د شدي حکومت په دې دوه نیم کال کې سکړی او کوم نیمګړتیاوی لا هم لري. خدای نور نصر په دغه اړه له کوټې راپور راکړي.
د ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي. حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي، خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی. اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبلیغ راغلي دا په پوره ملک کې راغلي دا.
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی. د اصغر اڅکزی په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی، نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی، بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله پکې زیاته نه ارامي راغلې.
موجوده حکومت یو داسې پروژکت نه شي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لیا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله، لیا موږ سټډنټ کالج جوړ کړلی، لیا موږ یو انټر کالج جوړ کړلی، لیا موږ ډګري کالج جوړ کړلی، لیا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې. کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ، نو لومړی یې د خبرو قول وکړ، خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه، چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یوه بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې.
خبره کې د کوټې چمن دا لویه لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر و دا د کوټې چمن لار دوی جوړه کړه. دوی د دوی ترجیح نه ده، د دوی تعلیم ترجیح نه دی، د دوی د پښتنو ترقي ترجیح نه ده. دوی د پښتنو په ترقي کې لوی رکاوټ دی، دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی. دا په معاشره شاته بیول غواړي. نن په پښین کې کیډیټ کالج نه څه جوړ کړي، نن چې دی په تربت کې یونیورسټي پرننګ پوزیشن کې دا کار روان کوي، نن په لولای کې یونیورسټي دا
د نصرالله زیری په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګرۍ تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې موندېدل نه، اوس که هره پیښه وسي د ده په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي. زیری د اپوزیسیون د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسني حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي. حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته، بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې د دوره په حق له په کوټه کې لمیشت خبريال او د روانو چارو له چړونکې سید علي شاه څخه وپښتل. علي شاه وايي
د امنیت کم وځه د هغه د تیر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوی ده. البته دا درته وایم سم چې وسو صورتحال مړ زیات خوشبینه نه یو، چیلنجز ډیر زیات دي. اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی او د تعلیم څخه علاوه چې بیا نور کمې محکمې دي په هغه کې بیا د چپراسي د پوسټ لیونه چې بیا در څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي، خرید فروخت روان دی. د هسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی.
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
لیډو د غوږی اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکي دي. مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. زموږ ونیزه خبرونه ستونزې سرکار به هم اورې خوړم بیده دی وخت مهم خبر. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیتي بدلون د نړیوال کانفرنس په سنډه کې ورسره وګوري پرون منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني. نوموړي له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کړي. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه او اروپای ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده او په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې یو سلسلویختو هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسېدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. مهم خبرونه واورید اوریدونکو. سردو اسلام آباد ته ریاض مساخیل د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمې برخه وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼې خپله اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیرې اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپو کلکولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تېرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوشونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کېږي. اداریه آخره کې وایي چې د تېر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغې کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې پاکستان سره دې د مذاکراتو عمل بیا شروع کړي، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ییز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بله لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټیکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو د پاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداریه وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچتوي. رسولی شي او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي، داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو نړیوالو مطبوعاتو ته د امریکا غږ یو لیکنه وایي، افغان امنیتي مقامات لا هم د هغه یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو د خوشي کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي، د افغانستان امنیتي مقامات د هغو 300 کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکام دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي، د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه 14 افغان او 2 بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګیدلی وو په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول، او 3 نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولی او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته ندي ویلي چې کنی کوم بهرني سرتیري یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یو لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوې ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي، په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دي، او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان به یوزل بیا نن او سبا په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د ایجنډا په سر کې ځای ولري. ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره د غراز له دې هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي. نور تفصیلي له برسل څخه د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ په دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګه د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره وګوري. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریز ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تېره بیا د کندوز ښار سقوط د افغانستان یو شمېر لویدیځ متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتېري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پوځ هغه ټول آوازونه خاموشه کول غواړي چې د دې خلاف لیکنې کوي. ورځپاڼه په دې موضوع یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
لهند خبریدونکي د انډین ایکسپریس ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر او څېړنکار د فوج فشار له وجې لری کړل شوې دي. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه، د ډیلی ټایمز ورځپاڼې ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عهدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورځپاڼې مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورځپاڼه لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یوه لیکنه په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د خپرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وي ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یوه لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې یې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورځپاڼه له ډېرې مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څرنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورځپاڼه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې د بلوڅانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورځپاڼه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې یې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندی پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال راحیل شریف یو نوی کس دی خو د نوموړې فوج یا جونټا هغه ټول آوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دی. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورځپاڼه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یوه لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک ترلاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډېرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پرېوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حملې هم شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستوند سرکار په دغه خپرونه کې په شبقدر کې سبحان خوړ سیمه کې د سکولونو د حال پاړه باندې اوري د خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونیز خپرونه ستوند سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د چارسدې ضلع او د مومندو قبایلي سیمې په پوله د پرتی سیمې سبحان خوړ اوسیدونکي وایي چې د یادې سیمې د هلکانو د سرکاري هایي او پرایمري سکولونه شپږ کاله مخکې وسلوالو طالبانو په بمونو الوزولي وو چې له وجې د یادو سکولونو ودانۍ په مکمله توګه ړنګې شوې وې. خو د شپږو کالو تېرېدو نه باوجود د دغو سکولونو ودانۍ همداسې ړنګې پرتې دي چې له وجې د یادو سکولونو زده کوونکي د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې د سختو ستونزو سره مخ وي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
او دا دیوالی نم ډیر لند دی خراب دی نسنه چې څوک را واوړي اب وخت نور ځکه په خبر کې دماکې شي سکولونه باندې ورغند چې به من غره شي.
دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دا دماکې ورکه وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکه رال بس
زه په خپله دا ویزیټ کوم چې که دا پرایمری سکول زمونږ په جورسډیکشن کې وي نو دې باندې فوري انشاءالله زه به ورته کوم هدایت ورکړم چې فنډینګ ورکړي.
د سبحان خور د سرکاري هاي او پرایمري سکولونو د ړنګو ودانو لوجي د زده کوونکو پر ستونزو مبني زموږ همکار شانواز ترګزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په سرکاري هاي سکول سبحان خور کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسوالو لخوا د بارودو د ډګ ګړې په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال اوران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپرېشن روان کړی وو او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ساجان ټیم او ټینکوچ کې تر اوسه هغه درس دا خراب کړو نجیب فیصلو پنځه ورځې به نه راټ زما ډېر یاریدم.
په دې سکول کې نه یوازې ودانی بلکې نور سہولتونه هم ډېر کم دي. یو بل ماشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلډینګ د ماکو ورس سره خراب شو. دا ډیر وخت یو شو چې د ماکی ورکې وشي دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ورکې رال بس ولی نه یریو خو بس الله په دغه ناست توکه مو مجبوری بس دې تناست وی دیکھ.
نو دغه ماشومان له حکومت نه څه غوښتنه کوي؟
عبدالحلیم او دا دیوالی نوم ډیر لنډ دی خراب دی نسې چې څوک راوړي ابخ نور ورځ کې پیښور کې د ماکی شوی سکول باندې ورغندې چې په منګ راشي حکومت نه منګ دا غیر چې موږ د چاکونه د سکول را تاروخ کی
او د سکول یو استاد وای چې هغه هم هر رقم د ودانۍ کار یا بیا ضرورت پوره کول لخپلو تنخواګانو نه کوي.
زه خو جی دلته د سبحان خور سکول کې پرایمری حصہ کې چرین پټیالو چې ټیچر باندې ما نوم مې واسف الله دی. موږ دې بار بار درخواستونه موکل دغه موکو چې کله موږ یوګان یوسف ته دغه وکړه وخت چې کومو ناغوی چې کله داسې باد باران یا توپان وي سکول چوټي کوي. د دې د وجې نه زموږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی. ماشومانو ته واقعي سخت تکلیف دی. موږ له څوک چاک را کوي نه رالم ټاټ را کوي نه کورسی را کوي. یاره دې کې تقریبا 475 خوشا ماشومان موږ سره داخل دي.
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی ولی د سکول انتظام د محمود ایجنسۍ سره دی. نو ځکه نه خود چارسدي او نه د محمود ایجنسۍ تعلیمي چارواکي دې اړخته پام کوي چې ګنې د سکول حالت هم ښه کړي او د ماشومانو ستونزې هم هوارې کړي.
د سبحان خور د سرکاري سکولونو د ودانو د خراب حالت د ستونزې مې د یادو سیمونه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې غړي او د تعلیم د قائمه کمیټې چیرمن محمد عارف احمدزی مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دغلته کې د دوی یو هاي سکول دی او یو پرایمري سکول دی چې شپږ کاله مخکې طالبانو دا ړنګ کړو او دا نه جوړیږي. نو د دې ریزن څه دی چې دا ولې نه جوړیږي؟
داس دا چې په دغه طرف ته زمونږ دوه سکولونه دي. یو سکول دی زمونږ چارسدی ډسټرکټ لاین د خیبر پښتونخوا دغه پلان دی راځي او یو طرف ته سکول نه دي کوم دی د فاټ آی ډي
جی.
نو چې کوم زمونږ د سکول نه دي په هغه کې خو مونږ ډایرکټ ورکو د پیډیمنو کو څه چې کوم دی ډیپارټمنټ نه ولاغه ورکو
جی.
او مسله دا چې دغلته دا ایشو نه ده حل شوی. مونږ په دې کې اوس ما وزیرالاته پر یو میټینګ کړو اوس ما نه بل میټینګ فکس کړې خوای کی بدقسمتی دار چې گورنر صاحب موجود دی وزیرالاته په هغه نیو. نو زمونږ د دې دواړو یو میټینګ دې باندې خلې دی چې یاره تاسو کولونه د دې د مستقبل فیصله شي. بدقسمتی دا هغه دی چې موږ اوس مغې ته متنازع اتحاد کړو
جی.
او هغه متنازع اتحاد دی چې اوس کوم دی د چارفتې قدر دی دلې دا او په هغه سکولو کې بعض قانوني پیچیدګۍ دا دي چې هغې کې چارفتې چې کوم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغوی ته کور نشي کولی. نو دا هغه ایشو د سال کولو لپاره چې کوم دی موږ دغه میټینګ تل انشاءالله حال به روزي انشاءالله د دې خپل تاسو کوم کچره دا اوس هم زمونږ په دغه کې راځي او زمونږ جوریسډیکشن کې وي د چارسدې د ایجوکیشن ډیپارټمنټ جوریسډیکشن کې وي. انشاءالله زه به فوري عمل درآمد ډیپارټمنټ ته به زوایم چې فوري ته ورغه چې کوم دی کیس پروسس کې دا سکول
موږ تعمیر کړو. دوباره عارف صاحب د دې خو بالکل خبره شوې ده او دغه سکول د چارسدې ډیسټریکټ په حدودو کې او په جوریسډیکشن کې راځي. د دې چار دیوالۍ لړۍ شوې ده. د دې چار دیوالۍ نه علاوه د دغه سکول چتونه لړۍ شوې دي او دغه ماشومان وایي چې کله بارانی یا کله ګرمي نو موږ که د محکمې ته وایي هغه دغه دی استاد هم دا ویلې دي که د محکمې ته هغه وایي چې یاره موږ سره فنډونه نشته او موږ ته فنډونه نه راکوي او تاسو چوټي وکړي نو په میاشت کې دوه درې ورځې دغه ماشومان چوټي کوي.
ګوره تاسو کوم دا چې ګونه هاي سکول سبان سکول دا د مومند جنسه ده دا خو ما ته شوړ ده کنه په دې باندې خو لکه زما دا خو کار سکول او دا رسو دا دغه مومن دی جنسه سکول دی فاټا دی دا بل چې تاسو یادوي دی بل تاسو کوم داسې شی دی پرایمری دی
پرایمری سکول دی
دام سبحان خور کې دی
جی بالکل
د دې بز تاسو کوم په دا چې کوم تاسو های سکول یادوي هغه ډیر شور شاک شی دی او خو دې دا د دغه اته کته د داسې یو څه نه دی کنه دا په لاله کوم تاسو په دې ځای نه تاسو مته نه دا سکولونه زمون لري دا فاټا سکول نه دی دا لمون 400 ټیک ورکر نه دی هغه د قانوني پیچیدګي دی پکې بهرحال د ریډیم سکول دا چې کوم پرایمری سکول دی دا به ان شاء الله نن تب
عارف صاحب کته ستو هم یادی بلکې تاسو ته به ضرور یادی چې 100 کال مخکې د دغو دیهاتو چې دا کوم متنازع کړی دی د دې یو فیصله شوې دا بیا د 400 ضلع حکومت دغه ته څوکۍ جوړې کې نو تر اوسه پورې بیا د دې په منځ کې د قانوني پیچیدګي څه وجه لري
فوری پدی باندې د دې خلکو یو جرګم تشکیل کړ او تاسو موږ سیم سره کېنول موږ په سر کې سیم تاوی کې ایگزیکټیو آرډر ته مو کړل چې هر دا سکول نتا سو کم دې پدی باندې ټیکو ورو کې کو پاره کې بیا او مخ خبر را لا چې هغه ټیکو ورو نه کړو چې ردی چې دې نه داغه د پاره کوشما سیم سیب تو وی سیم سیب خو بالکل ریڈی دی او غ بار بار گورنر سیب سره گورنر سیکٹر سره رابطہ کیند سیم سیب چې کم پیس ہے چې موږ سره دا میٹنگ اری فیکس کی او چې کم مسائل دی کی منس کی دي چې هغه موږ دې نه لري کو ځکه چې دا چې کم دی دا دیهات اوس د موږ قانوني حصہ ګرځیدل دا موږ د ڈسٹرکٹ چارج دی حصہ دا
جی
نو بس دا مسائل دی کوشش هم دی چې زر ختم شي
او عارف صاحب یو بل خبره ده چې تاسو ولست تاسو له ووټ درکړې ده تاسو نه تم لري د دغه قانوني پیجیتکو تفصیل څه دی چې دغه خلکو ته دا معلومات وشي چې دا مسله ستاسو په اختیاراتو کې نه ده بلکې څه کم قسمه قانوني پیچیدګي دی
ورجی یو خدا را په دې سکول کې چې کم سکول د سیټلډ ایریا دی نو په هغه کې زموږ د یو کلاس پرسنشن پوسټ دی چې کوم دی التا په دغه سکول کې په پرایمری سکول کې دوه دوه سنشن پوسټ لري
جی
او سیا خدا دې چې هغه ته استثنا ورکړي او وینې ته وي چې راته سپورټ پکار دي او که فرق داسې ني دریمه خبره پای کې یو دا چې دا غي چې کم څومره سیلریز دی هغه ټوټل پاټا طرف ته ځي
جی
اوس هغه سیلریز چې کوم دی هغه دی خوښ کړل دي د دې سکولونو چې کوم د ریپیر فاند دی یا د هغه د دې سکولونو د ریپیر فاند چې کوم دی دا زمونږ د هغه تلانې دی راغلي
جی
ډیپارټمنټ ته
جی
پراپر ټیک اوور نه دی شوی پراپر چې کوم ټیک اوور دی نو هغه ما خو دې فاټا سره دي او فاټا هغه د اوس د څه دی نه چا دې سره د دې هغه جانب دی داخله کو خو به حال ان شاء الله ډیر زر به دې سولوشن مونږ رو باسو زما خپل کنسرن دی کې زمانه د سټینډینګ کمیټه میټینګ کو دی چې شنو خاص ته ما خبرو چې کوم څه مونږ باندې نه دي دا هغه د تاسو په جوړولو کې چې دې لاوی چې خو ما په حال کې او ان شاء الله دې زړه دې حال کوي
عارف صاحب بل پښتنه دادا چې اون په سبان خور کې داسې پرایمری سکولونه دي چې هغه صوبایي حکومت یا صوبایي چې کوم ځله 400 د هغه تعلیم محکمې د هغه جوریزډیکشن کې راځي د هغه د اپریټ کولو کم یو انتظام یا کم یو خبره شته چې کاغه اپګریډ شي نو بیا به خلک د نورو های سکولونو ته ځي یا میډل سکولونو ته ځي
بالکل دا خو د مونږ طرف لکه دې ټایم کې هغه طرف کې یو سکول چې سم دی اوس میډل نه های اپګریډ شو یو سکول پرایمری نه مډل اپګریډ شو دی او موږ سره چې څومره ریګولر بیس باندې روان دي زما کوشش هم ده چې زیات تر دغه طرف کوشش ځکه چې زمونږ هغه وخت په دې تیر شوی څو کلونو کې دا قسمه د ګورنمنټ د اړه خاړو کار نه شوی زما کوشش دا دی چې دغه دیهاتو ته زه پوره توجه ورکړم خو دې کې دغه دوه سکولونه د شهباز خان کورنو او سکول دی مډل ګرلز دی او بوایز دی ادواړه شوي دي دې طرف ته چې کوم د لو سکول دی هغه کې به مته نه تعداد نشته کې ما اوس هایر سټډنټ سکول ما سره اوس هم بده وخت موجود شته نو هغه کې به قسمتي دا چې هغه کې هغه تعداد نشته کرایټیریا نه فلفل کړي په بیا کې دې کې سکول دی البته دومره د چې کوم کلوز سکول نو مانند هغه ریپورت هغه شته نو کلوز سکول نو څومره دی هغه مونږه کولاو په دې کې شاید ګل کورونه دی زلور خان کورونه دی دا طرف څومره سلور پینزو سکون لکلوز دورا شکے کی او دا اغا مونگا اس کم دے اوپن کر ریسنٹلی پدے تیر شوے پندر بیت دن کی دا غی اغا سکون نا اوپن شو اغی تفتا پلارو
بل عارف شیب تاسو دا خیبر پختونخوا دا صوبائی سملے دا تعلیم دا سٹینڈنگ کمیٹے چیرمین ہم یبی پا ٹولا صوبہ کے دا سی سکولو نا دی چاگی تا گوست سکولو نا وی یا پٹ سکولو نا یا غلط سکولو نا وی دا غی بارا باندے استاسو کمیٹے کم راپورٹ ترتیب کرے دے چی دا غی بارا کی بسکو وی
دا جی من پا تیر میٹنگ کی دویتا یو سٹریک دا غور کرو چی من پا دے پورا ریپورٹ پیش کی نن دا کلوز سکول نو ریپورٹ مون تا راغلے دے او ایگزیکٹ دا غی وجی ہم کول دے چی پا کم کم وجہ کم کم سکول دا غلے کلوز دے خو دا غا خبر پا کدا دا تسلی باش خبر دا را دینان چی غی کے میکسیمم سکول نا لگیا دے اوپن کی گی یا اوپن شوی دی او سب پا کی کلوز سکول نا پاتی دی غی ریپورٹ مون تا نم را غی او غی دا پار انشاءاللہ مون تا لائح عمل جوڑو چی دا غا خو اغی خو تیز سپیڈلی پدے بانے ورک شروع دے لکا چے کم تعداد دے نمخ کی وہ زمان خپل حلقے خبر کم زمان نو سکول نا کلوز دو اور دا نن چے کم ریپورٹ ما تر آگے نو پاگا نو سکول نا کی نو پا نو چے کم دے گا کلوز شوید دا یو شید مینان بیشتے چے کار پاگے شروع دے
عارف صاحب پدے تیرو را دو کی پی خبر کی چے کم پا آرمی پبل سکول باندے اٹیک شو دا آگے نا پس دا سیکیورٹی یا خبر را آگے لیوا تا سو طول سکولون تا دا سیکیورٹی بارا کی ہدایات مور کرو پا آگے سامل شوید دے
نو داس د یو خو هغه کوم میسنګ فیسیلیټیز بول چې دیوال نه غټول یا دیوال نه باز کیونه نو هغه شی باندې خو ډیر تیزه سره کار روان دي زه بیا خپل ځل نه چاڅه خبره کوم د لا چاڅه په دې وخت کې میسنګ فیسیلیټیز کی دو نمبر باندې راغله چې التا هغه میسنګ فیسیلیټیز ماشاءالله پوره کیږي نو یو خو دارج دیوال نه غټ شو هغه ته کنټ تارو لګی دی او چې کوم زمون په لغه کې دی هغه شی باندې کار روان دی خو تیزه سره او د دی یو د غدام د زمونږ کوم د تعمیر سکول پروګرام شروع کړی دی هغه کې مونږ ډیر ښه ریسپانس روان دی د بهر نه خلک لګیا دي په خپل دغه باندې بیهاب باندې د پی ټی ایس چې کوم جوړ شوی دی د هغې په تر باندې د کار شروع دی نو میکسیموم سکولونه چې کوم دی هغې کې میکسیموم فیسیلیټیز پوره شو
خیبر پختونخوا کې په ډیرو سکولونو کې د سکولونو څوکۍ پوره نه وي ډېر ویکنسۍ خالي پرتې وي د ډېرو کلونو نه د هغې د پوره کولو کوم پروګرام شته
دا مونږ په سټینډنګ کمیټې کې دا خبره اوچته کړې وه نن مونږ فاینانس ډیپارټمنټ والا هم راغوښتو او هغوی چې کوم پوسټونه سینکشن نه دي او دي ته کیسز تللي دي هغې ته مونږ هدایت ورکړل چې دا فوري طور د سینکشن رولي او په کوم سکولونو کې چې سینکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کی مونږ تیر شوی د دوو کالو کې زمونږ چې څومره ویکن پوسټونه هغه تقریبا هغه مونږ فل فل کړل چې کوم مونږ ته ډیمانډ دی نو ما تیر روز کې د ډیپارټمنټ نه یو ډیټا اخیستی و هغې وایي چې 30,000 نوي پلس پوسټونه مونږ د ټیچرس چې کوم دی دا د فاینانس نه سینکشن واغشته نو په هغې باندې هم ښه تیزی سره کار شروع دی او ډېر زر به هغه پوسټونه هم فلفل شي
د سوبانخوړ د دغه های سکول د چې کوم وران شوي وو طالبانو وران کړي وو داسې کمزیری لرئ د دغو خلکو دپاره د خپلو حلقې دپاره چې په څومره وختونو کې به د دوی دا مسله حل شي
زه خو جی دې ته دا خبره کوم چې انشاءالله زمونږ کوشش دی چې دا ټیکو ورشي نو دې کې به انشاءالله بالکل هم ټایم مونږ نه ورکو چې یاره په دې کې بیا د فنډ ایشو وي یا څه ماشاءالله ګورنمنټ هغې دپاره خو کافي فنډ ریلیز کړ دی 9 اربه روپۍ اوس ریلیز شوې د میسنګ فیسیلیټیز دپاره نو هغه به انشاءالله مستنه جوړېږي دوی ته وایم زما خو اول دا چې زه خپله ویزیټ کوم دا چې کوم سکولونه تاسو ورکو زه په خپله دا ویزیټ کوم چې که دا پرایمري سکول زمونږ په دغه کې وي جورسڈکشن کی نو دے باندې خو فوری ان شاء الله دا وتا کوم هدایت ورکوم چې فاندنګ ورکي او دا شی چې کوم دی دا پوره کړه دی ولنه برابر کی یا چې کومه کمرې پروتي لري هغه ځکه چې فند آل ډی راغلي دی اویلیبل دی ریلیز دی
نو عارف صاحب تاسو د میټینګ خبر او کچ سی ایم یا گورنر میټینګ د دې هینډ اوور دا خبر او شي په دې لند اورو کې د کوم میټینګ امکان شته
هغه کې دا کوم ټایم ورکو پاسیبিলিটি شته ان شاء الله چې کومینګ ویک کې موږ کوم میټینګ
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وی نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل